د طالبانو د حکومت امنیتي سرچینو تایید کړی چې پاکستان وړمه ورځ پر کابل د بی پیلوټه الوتکې دوه گزارونه کړی دي. د کابل د پولیسو ویان خالد زدران تیره شپه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي یو هوایی برید پر یو هستوګنیز کور او بل هغه پر یو مارکیټ شوی دی. دا بریدونه د چهارشنبې په ورځ ماسپښین مهال وشول چې ورسره اورلګیدنه هم رامنځته شوه. هغه مهال د طالبانو حکومت ویل چې د تیلو یو ټانکر چاودلی دی. کابل کې روغتونونو ویلي چې د چهارشنبې ورځې له بریدونو وروسته ورته 15 مړي او لسګونه ټپیان ورول شوي. د افغانستان او پاکستان یو شمېر رسنۍ وایي چې نن جمعه د طالبانو د حکومت او پاکستان استازي په دوحه کې سره جرګه کیږي. بی بی سی او تلونیوز ته تیره شپه د طالبانو د حکومت سرچینو ویلي چې د طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد دوحه کې د افغان پلاوی مشري کوي. پاکستانی رسنۍ هم د خپلو سرچینو په حواله ورته راپورونه خپاره کړي. راپورونه وایي چې د خبرو تمرکز به د افغانستان او پاکستان د وروستۍ ترنګلتیا پر کمولو او د اوسني اوربند دوام پر لارو چارو وي. تر اوسه د طالبانو د حکومت او پاکستان رسمي سرچینو د قطر د غونډې په اړه څه نه دي ویلي. خو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي دوی له قطره د منځګړیتوب غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت او پاکستان پوله ساتو د همدې اونۍ په پیل کې پر پوله خونړۍ جګړه وکړه چې وروسته د سعودي او قطر په منځګړیتوب پای ته ورسېده. په تازه تاوتریخوالي کې د چهارشنبې په ورځ پاکستان پر کابل دوه هوایي ګزارونه وکړل او دغه راز تسپین بولدک یو ځل بیا د دواړو لورو پوله ساتي خپلو کې سره ونښته. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په بادغیس ولایت کې د یو کس سلمي اعدام غندلی دی. دغه دفتر تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه د بشري حقوقو د کمشنر وولکر تور په حواله ویلي علني اعدامونه د نړیوالو قوانینو تر پښو لاندې کول دي. ښاغلي تور د افغانستان پر واکمنانو غږ کړی چې د اعدام سزا د لغوه کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د طالبانو ځایي چارواکو پرون پنجشنبه وویل اعدام شوی کس قاتل وو او د دوی د محکمو له حکم او د مقتول د کورنۍ له نه بخښنې وروسته قصاص کړل شو. د طالبانو سره محکمې ویلي اعدام شوی کس د جوند ولسوالۍ اوسیدونکی وو چې دوه کسان یې په ډزو سره وژلي وو. د بشري حقونو بېلابېلې ډلې د طالبانو د محکمو لخوا دغه ډول علني سزاګانې غندي، خو طالبان بیا دا سزاوې د اسلامي شریعت تطبیق کړي. او د ریختر په کچه 4.6 درجې زلزلې نن سهار ننګرهار ولایت ولرزوه. د جرمني د زلزلې پېژندنې یو مرکز ولکینو ډسکوري ویلي زلزله په ځایي وخت سهار 4:23 وشوه او مرکز د جلال آباد ښار په ختیځ کې وو. تر اوسه د زلزلې د احتمالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. د اګست په 1 د افغانستان ختیځ یوې زورورې زلزلې ولرزوه چې ډېر زیان د کونړ د 2 ولسوالیو اوسیدونکو ته واړاوه. د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې هغې زلزله کې څه باندې 2200 کسان مړه او نږدې 4000 نور ژوبل شول.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم هلا او احترامات تاسو ټول کډرمن او درنو زکون کو ته وړاندې کوم. لمن دیم چې تاسو ټول برتر او غجوړ او صحت مند او سریر د صحت چمې بم پتان می رونو کلری زکون کو د تل پسې زمر استاد نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مرګونو اړوند نو افغان مشهور مرمنه به پیژنو د هغه د ژوند په حق لبه معلومات تر لاسه کو. خو کلری زکون کو لا کسان چې زمر استاد د تیر ورځې لوسته مرمن معصومه اسمتی وردک اړوند او مجتهد مرمن معصومه اسمتی وردک په پیژندل د حقې د ژوند په حق لمو بشپړ معلومات تر لاسه کړه. په دې وبوهیدلو چې مېرمن معصومه اسمتي وردک څوک وه، څه ډول شخصیت وه او څنګه یې وکولی شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې اتلې زړورې افغانې مېرمنې اړوند مې تاسو ته معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د تل پسې راسره د درس تر پایه پورې ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادوري کوم مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټولو درنو زده کوونکو سره باید خپل د لوست ټول درسي مواد چمتو او اماده پرته اوسیږي تر څو وکولی شي د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې نزو ستاسو لوست پیل کوو. زموږ ستاسو د نن ورځې 19 لوست موضوع مېرمن هورا خلتی ده. ولو چې مېرمن هورا خلتی څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولی شوی خپله مینه او محبت د افغانستان د خاورې په وړاندې باندې څرګنده کړي او د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو رزو د مېرمن هورا خلتی اړوند معلومات ترلاسه کو. مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه او د غزنی د تاریخ یو پیژندل شوې ښځه وه. لولو چې مېرمن هورا خلتی د افغانستان د سلطان محمود غزنوی خور وه، کوم چې د غزنی په تاریخ کې یو له پیژندل شوو او پرمختللو افغانو مېرمنو له جملې څخه وه. یعنی مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه، کوم چې سلطان محمود غزنوی په هغه وخت کې د غزنی پاچا وو. په 318 هجری قمری کال د محرم په لسمه نیټه په غزنی کې زیږیدلې وه او په 323 هجری قمری کال کې وفات شوه. یعنی د مېرمن هورا خلتی د ژوند د پیل نیټه او همچنان د مرګ نیټه یې دواړه دقیق معلوم دي، کوم چې د زیږیدنې نیټه یې په 318 هجری قمری کال د محرم د میاشتې پر لسمه نیټې څخه پیل کیږي او د وفات کال یې په 323 هجری قمری کال کې دی. هغه د حکمت، سیاسي تدابیر او لیکوالۍ په برخه کې ځانګړې وړتیاوې لرلې. یعنی مېرمن هورا خلتی د حکمت او سیاسي تدابیرو، فیصلو او پلانونو په جوړولو کې، همچنان د لیکوالۍ په برخه کې یې ځانګړې وړتیاوې او مهارتونه درلودله. شخصیت، علمی او سیاسي وړتیاوې. درنو زکونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د مېرمن هورا خلتی شخصیت، د هغې علمي او سیاسي وړتیاوې لولو چې مېرمن هورا خلتی څه ډول شخصیت درلودې، کومې علمي او سیاسي وړتیاوو څخه برخمنه وه. هورا خلتی د غزنی په دربار کې یو هوښیاره او معتبره مشره وه. لولو چې هورا خلتی د غزنی په دربار کې، یعنی د غزنی واکمني یا هم سلطنت په دربار کې، یو له پرمختللو، هوښیارو او معتبرو مشرانو له جملې څخه وه. د هغې حکمت، سیاسي پوهه د تاریخ لیکونکو له بهکې لخوا هم یاد شوي دي. یعنی د مېرمن هورا خلتی په اړه، په خپله د هغې د سیاست او د هغې د پوهې په اړه په تاریخ کې هم ډېرې زیاتې شمېر لیکنې شوي دي چې هغه په خپله د بهکې لخوا څخه یاد شوي دي. د ټولنیزو او سیاسي چارو د تنظیم په برخه کې ځانګړي وړتیاوې ښودلې دي. یعنی مېرمن هورا خلتی په خپله په ټولنیزو، فرهنګي او تمدني او سیاسي چارو کې د هغوی د تنظیم او اداره کولو په برخه کې یې په خپله ځان کې ځانګړي وړتیاوې درلودلې، کوم چې د افغانستان ټولو خلکو ته یې څرګنده کړې دي او هغوی ته یې خپلې وړتیاوې ښودلې دي. د هورا خلتی لیک مسود ده. درنو زکونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د هورا خلتی لیک لولو چې هورا خلتی خپل ورور مسود ته څه ډول لیک لیکلی وو او په لیک کې د څه یادونه کړې وه. د سلطان محمود له مړینې وروسته یې خپل ورور مسود ته لیک ولیکه. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوی مړ سو، د هغه د مړینې څخه وروسته خپل ورور مسود ته یې لیک ولیکه. یعنی خپل ورور مسود ته یې خط ولیکه. په لیک کې یې مسود ته د غزنی د بحران او سلطنت د ژغورنې اړتیا په ډاګه کړه. یعنی په دې لیک کې مېرمن هورا خلتی خپل ورور مسود ته د غزنی د حالت، د غزنی د سلطنت د حالت او بحران، د هغه سیاسي ننګونو په حالت کې بشپړ معلومات ولیکل او هغه ټول برخې یې ورته په نښه کړلې چې اوس فلحال د غزنی سلطنت د بحران او د سلطنت د ژغورنې لپاره د بحران سره مخامخ دي او دغه سلطنت چې دی اوس د ده وژغورنې ته اړتیا لري. هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي لپاره د مسود سمدستي راتګ غوښتنه وکړل. هغې په دغه لیک چې کله چې دی دا لیک د سلطان محمود له مړینې څخه وروسته لیکي خپل ورور مسود ته، نو په دې وخت کې په دې لیک کې دا څرګنده کړله چې باید د مسود د سلطنت دربار ته ځانه ورسوي، ځکه دربار او ډېر زیات ضرورت درلودل، نو دوی نه غوښتله تر څو د هغوی دربار سلطنت د سقوط سره مخامخ شي. نو هغې د دربار او د سلطنت د سقوط د مخنیوي په خاطر سره مسود سمدستي راتګ ته اړ کړه، تر څو دستي غزنی ته راسي او دغه کوم سیاسي ننګونې او ستونزې، مشکلات چې رامنځته سوي دي، دا سیاسي ننګونې او مشکلات له منځه څخه یوسي. د لیک پایلې اوس هم په دې برخه کې لولو چې دغه لیک چې مېرمن هورا خلتی خپل ورور مسود ته ولیږه، نو د دې لیک څخه یې کومې پایلې ترلاسه کړلې. د هورا خلتی لیک مسود دې ته اړ کړله چې له اصفهان څخه غزنی ته ستون شي. یعنی کله چې د هورا خلتی لیک مسود ولوستله، نو مسود دې ته اړ سو تر څو له اصفهان څخه غزنی ته ولاړ سي. د مسعود پر اتاک سره د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او له سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. یعنی کله چې مسعود په خپله د اصفهان په اصفهان کې و، یعنی په هغه وخت کې دی په غزنی په ښار کې نه و، نو دی دې ته مجبور سو تر څو بیرته غزنی ښار ته راسي. کله چې مسعود غزنی ښار ته رالی، نو په هغه وخت کې د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او د سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. د هورا خلتي تدابیر د غزنی امپراتوري په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی هورا خلتي چې کوم تدابیر ونیول، کومه فیصله چې وکړه، کوم پلان چې جوړ کړو، د غزنی د امپراتوري په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی د مهمو کارونو له جملې څخه و. کچیرې مېرمن هورا خلتي دغه لیک مسعود ته نه وی لیکلی، نو ممکن د غزنویانو کومه امپراتوري یا هم کوم سلطنت چې په غزنی کې موقعیت درلودي، ممکن هغه له منځه څخه تللی وي یا هم سیاسي بحرانونه ننګونې نورې هم زیاتې سوي وای. نو دغه لیک دې ته فایده وکړله تر څو دغه سیاسي ننګونې له منځه څخه یوسي او مسعود دې ته اړ یې بیرته له اصفهان څخه غزنی ته راستون سي او د غزنی د سلطنت ثبات ترلاسه کړي او سیاسي بحرانونو څخه وژغورل سي. نو دا د مېرمن هورا خلتي د تدابیرو څخه یو مهم کار و، کوم چې غزنی وژغوره. د بحران د مخنیوي ستراتیژي اوس هم درنو زده کوونکو په دې برخه کې لولو چې د بحران د مخنیوي ستراتیژي څه وي، کومې ستراتیژي، کوم میتودونه څخه دې کار اخیستو. د سلطان محمود د مړینې پټه وساتله سو سیاسي ګډوډي څخه مخنیوي وشي. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ شوی و، خو دې دغه خبره د دربار خلکو ته ونه کړله. یعنی ټوله درباریان له دې خبرې څخه خبر نه کړله او دغه خبره یې پټه د ځان سره وساتل، ځکه کچیرې دې دا خبره کړې وای نو ممکن ټوله دربار کې غلمغال جوړ شوی وای او ټولو د واک پر سر باندې جنګ او جګړې کړې وای. په دې حساسو وختونو کې هورا خلتي دا ښه اراده او تدبیر د لارې د سلطنت چارې په ښه توګه سره تنظیم کړلې. یعنی په دې حساس او ستونزمنو او مشکلاتو حالاتو کې مېرمن هورا خلتي د ښې ارادې د ښو تدابیرو له لارې څخه د سلطنت چارې په ښه توګه سره تنظیم کړلې او په دغه عین وخت کې مسعود ته لیک ولېږه چې هغه د اصفهان څخه راسي او د غزنی ښار دغه کوم بحراني حالت سره چې اوس مخ دی د هغه حالت څخه ووځي. یعنی دا هغه استراتیژي و چې د بحران د مخنیوي لپاره ترې استفاده کړې و. د هورا خلتي نقش د مسعود د سلطنت پر مهال باندې اوس هم په دې برخه کې د هورا خلتي نقش ولو چې د مسعود د سلطنت پر مهال باندې د کوم ډول کارونه سرته ورسول. هورا خلتي په مسعود د سلطنت د ټینګښ لپاره هڅه وکړلې. یعنی هورا خلتي دا کوشش وکړه تر څو مسعود نور هم دغه سلطنت په غزنی کې قائم وساتي، نور هم ټینګ سي او هغه دې برخې ته نور هم تشویق کړه. د هغه ملاتړ د غزنی د سلطنت د ژغورنې لپاره اړین و. یعنی کچیر دی غوښتلای چې غزنی سلطنت وژغورل سي، هغه ثابت او ثبات پاتې سي، نو د هغه ملاتړ ته ډیر سخت ضرورت و. نو د غزنی د سلطنت د ژغورلو لپاره د مېرمن هورا خلتي و ملاتړ ته سخت ضرورت و. د هغه په نشتون کې د دربار چارې په بریالیتوب سره مخیته مدیریت کړي. یعنی د هغه، یعنی د کله چې مسعود شتون نه درلودله، نو د هغه په نشتون کې به هم کله کله مېرمن هورا خلتي د دربار چاري په بریالیتوب سره مدیریت کولی او د هغوی اداره او منیجمنت به یې مېرمن هورا خلتي په خپله سره رسوي. یعنی په خپل سر سره به دا ټول کارونه دی په خپله سره منیجمنت کول، د هغې ترتیب او مدیریت به یې دی په خپله کوي. میراث هورا خلتي د غزنی د تاریخ یو لوتلی شزینه پاتش و چې د هوشارتیا، سیاسي اداري او بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی هورا خلتي د غزنی د تاریخ یو وتلی شزه پاتسوله، کوم چې د افغانستان یو له هوشارو، نامتو، زړورو افغانو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. نه یوازې دا چې دا ډېره زیاته هوشاره او بلکې په سیاسي اداري کې هم ډېر ستر خدمتونه سرته رسوي و او هم چنان د بحرانونو په مدیریت کې ځانګړي مقام درلود. یعنی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره یې په دې برخه کې ستر خدمت سرته ورسوه. د هغې میراث په افغانستان کې د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبرې په توګه یادیږي. یعنی میرمن هورا خلتي څخه چې موږ ته کوم میراث پاته دی، د هغې د خبرو څخه، د هغې د کرکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاته دی، هغه دا دی چې هغې د افغانستان د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبره په توګه سره اوس هم یادیږي او اوس هم د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو مثال دی. یعنی هره افغانه میرمنه کولای سي چې دغسې یو غوره شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي او د دغسې یو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وشمېرل سي، لکه څرنګه چې میرمن هورا خلتي وه. نو رب دې تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته قوت او توفیق درکړي ترڅو تاسو هم وکولای سي په راتلونکي کې همدغسې د غورو شخصیتونو له جملو څخه واوسېږي. او درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست، د لوست په دغه راتلونکي برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې مې درنو زده کوونکو درې سوالونه چمتو کړي دي. تاسو به همدغو درې سوالونو ته ځواب وایست او په خپلو کتابچو کې به له خپلو ځانو سره نوټ کوئ. وروسته به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات د خپلو نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړي دي. لومړی سوال دی، درنو زده کوونکو، هورا خلتي په کوم ځای کې د تاریخ یوه مهمه شزوا؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوئ چې هورا خلتي په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لپاره لیک سپایي درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خلتي د مسعود لپاره لیک ولیکه، هغه لیکه څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړه؟ څلورم سوال، درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغې د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی میرمن هورا خلتي په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې او ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل او څنګه یې د بحران مخنیوی وکړه؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سي واوسېږي. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د میرمن هورا خلتي د ژوند اړوند ترلاسه کړي او په دې پوه سي وي چې میرمن هورا خلتي څوک وه، څه ډول شخصیت و. نو نور درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر دې بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و احترامات می قبول کی قدرمن او درنو زکون کو یو ضربه هم تاسو ټول ته شرف واس پم دنن ورځی درسی موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه زکون کې ورته روغ جوړ او صحت مند اوسئ. ژر د سیاچ هم پتان می درنو ګللی زکون کوله که څنګه چې زموږ تاسو دنن ورځی درسی مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دی. نو د تل په سر هم تاسو افغان مشهور مېرمن پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له مشپړ معلومات ترلاسه کوو. درنو زکون کوله که څنګه چې زموږ تاسو د تیر ورځی لوست یو اتل افغان زړوري مېرمنې اړوند، نن ورځ یو ځل بیا هم دغسې یو اتل زړوري افغان مېرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټول ته چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د لوست تر پایه پرې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنو زده کوونکو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجود واوسئ ترڅو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. همدا یوازینۍ لاره ده چې تاسو کولی شئ خپل درسونه په اسانه او ښه توګه سره زده کړئ. نو راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست شلم لوست، موضوع سپوږمۍ زریاب ده. ولو چې سپوږمۍ زریاب څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي؟ سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال کې په کابل کې زیږیدلې ده. لولو چې سپوږمۍ زریاب چې اصل نوم یې په خپله سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. نوموړی د افغانستان یو مشهور لیکواله ده چې اوس په پاریس او فرانسې کې ژوند کوي. لولو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د افغانستان یو له مشهورو مخکښو افغانو لیکوالانو له جملې څخه ده چې اوس په فلحال په پاریس کې په فرانسې کې ژوند کوي. د هغې د پام وړ اثار دشت کابل او د نارکشوري دیگر دي. یعنی د میرمن سپوږمۍ زریاب له مشهور اثارو څخه چې دي، یعنی ډېر زیات چې شهرت لري، هغه په خپله یو دشت کابل دی او بل نارکشوري دیگر. دغه دوه اشعار دي چې اوس په الحال ډېر زیات مشهور دي او د دې له مشهورو اشعارو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کونکو اوس هم پرې برخه کې د میرمن سپوږمۍ ذریعه د ژوند د پیل او همچنان د جېد زده کړو اړوند معلومات ترلاسه کوو چې میرمن سپوږمۍ ذریعه ژوند څه ډول وو او څه ډول یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. سپوږمۍ ذریعه د عبدالرؤف پنشیری لور وه چې د کابل د لرغونو آثارو سوداګر وو. ولو چې میرمن سپوږمۍ ذریعه د عبدالرؤف پنشیری لور وه چې پلار یې پخپله په کابل ښار کې یو سوداګر یا هم تجار وو، یعنې تجارت یې سرته رسوه. د هغې پلار د ماشومتوبه څخه هغه زده کړو ته هڅول او د سپوږمۍ د ماشومتوبه د کیسو سره علاقه پیدا کړه. یعنې میرمن سپوږمۍ ذریعه کوم چې پلار یې له ماشومتوب څخه زده کړو ته هڅوله او دا تشویق یې ورکوي تر څو دا زده کړې وکړي، نو له ماشومتوب څخه د دې مینه او علاقه ډېره زیاته د لیکوالۍ او کیسو لیکلو سره پیدا شوله او د کیسو لیکلو په پیل باندې ډېر شروع کول. خپلې زده کړې یې د کابل په ملالۍ لیسه کې پیل کړلې. یعنې میرمن سپوږمۍ ذریعه د کابل په ملالۍ لیسه کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل پوهنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړه. وروسته کله چې میرمن سپوږمۍ ذریعه د دولسم ټولګي څخه فارغ شوه، یعنې د مکتب زده کړې تکمیل کړلې، وروسته د هغه څخه د کابل پوهنتون کې فرانسوي ژبه او همشان د ادبیاتو کې د لیسانسي سند یې ترلاسه کړه. بیا یې د فرانسې په بنزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړه. یعنې وروسته د هغه څخه میرمن سپوږمۍ ذریعه په فرانسې کې د بنزوانس په شاک کې خپل عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړل، یعنې دکترا یې هم ترلاسه کړله. د لیکوالۍ پیل د جګړو له پیل وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرېدلې. یعنې کله چې هغه جګړې تورتام او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې وه، یعنې هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه ور، د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې، یعنې د هغه څخه مخکې د هغې لیکونه په افغانستان او ایران کې زیات شمیر شعرونه او لیکنې یې په ورځپاڼو او همچنان په مجلو کې خپرېدلې. یعنې د دې کومې لیکنې چې دې سرته رسولې، د دې ټول لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې. د هغې سبک د البر کامو، فرانتس قفقه او صداقت هدایت لخوا اغیزمن شوې. یعنې د هغې صف شو، یعنې د هغې هغه تګلاره چې دې مخې ته وړله، په کوم ډول سره دې لیکنې سرته رسولې، هغه ټوله د البر کامو او همچنان د فرانتس قفقه او صداقت هدایت لخوا څخه ډېر زیات د دې پر لیکنه باندې اغیزه اچولې وه او د دې شعرونه د همدې له امله څخه ډېر زیات شهرت پیدا کړی وو. د هغې د داستانونو کرکټرونه په لنډه توګه معرفي کېږي. یعنې هغې چې کوم داستانونه معرفي کړي دي، کومو داستانونه یې واضح کړي دي، کومو د کیسو په باره کې چې کومې لیکنې دي سرته رسولې دي، هغه ټول یې ډېر په لنډه توګه سره معرفي کړي دي. یعنې د عنوان دغه کوم موضوع چې دی معرفي کول، هغه یې په لنډه توګه سره معرفي کړی ده. خو د بیان په جزئیاتو کې دقت زیات دی او وروسته د هغه څخه چې دی دغه کوم بیان ورکړی دی، د کومې کیسې چې ځینې وشته کړي دي، په هغو کې د دې دقت ډېر زیات دی او خلک د دې د بیان د جزئیاتو څخه یو ډول فهم او درک اخلي. د سپوږمۍ ذریعه د آثارو ځانګړتیاوې. ترنو زکونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د سپوږمۍ ذریعه د آثارو ځانګړتیاوې لولو چې د هغې په آثارو کې کومه خاصه ځانګړنه وه او کومې ځانګړتیاوې درلودلې. تر سلویشتو ډېرې لنډې کیسې یې لیکلې دي چې ځینې یې فرانسوي ته ژباړل شوي دي. یعنې د میرمن سپوږمۍ ذریعه له سلویشتو څخه زیات شمېر لیکنې کړي دي، کیسې یې لیکلې دي چې په هغو کیسو کې ځینې کیسې فرانسوي ژبې ته هم ژباړل شوي دي. په دې کیسو کې یو تړلی او سخت نړۍ انځور وړاندې کوي. یعنې دې په دا کیسو کې د یوې تړلې او سختې نړۍ انځور وړاندې کړی دی. د یو سختې نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونې، هغه بحرانونه، هغه ټوله شان دې په دغو کیسو کې بیان کړی دی. چیرې چې کرکټر په ځانګړې توګه ښځې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي. یعنې چې د قلم کرکټرونه د حکم مثال چې دی ورکړی دی، کوم ځای ته چې دې اشاره کړې ده، هغه کې په منظم او په ځانګړې توګه سره د ښځو د ستونزو په وړاندې مبارزه ده او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي. مشهور اثر درنه ځکه کو وس هم د مېرمن سپورمې زریاب مشهور اثر ولو چی د مېرمن سپورمې زریاب کوم مشهور اثر دی د هغه نمونه ولو د مېرمن سپورمې د مشهور اثر له جمهور څخه لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله دشت کبل وو د همدارنګ د هغه تر څنګ شنګ شنګ زنګها دی چې په دیارلس او درو شپې ته هجري شمسي کال کې وو او بل در کشوري دیګر په دیارلس او اووه شپې ته هجري شمسي کال دا اثر د ختیځ مهاجرونو د ژوند د څرګندوالي په لویدیځ کې انځور کړی دی. یعنی په دغه کله چې در کشوري دیګر دغه کوم اثر چې دی لیکلي وه یا هم کومې لیکنې چې دی کړي وې دا په دیارلس او اووه شپېتم کال کې وه. نو په دغو اثارو کې د ختیځ د مهاجرونو د ژوند څرګندوالي او پکښې کې معلوم سوی دی، یعنې د هغوی د ژوند انځور یې پکښې کې راوستلی دی. د هغې او د نرود زریاب ګډه ټولګه برف و نقاشی های روی دیوار نه یوازې دا چې د مېرمن سپورمې زریاب ځینې زیات شمېر لیکنې سته، بلکې د هغه تر څنګ د مېرمن سپورمې زریاب سره یو ځای د نرود زریاب ګډه ټولګه هم سته چې په هغه کې د دوی د برف و نقاشی های روی دیوار هم موجود دي چې هغه هم چاپ شوي دي. د سبس ځانګړتیاوی د هغې کیسې د روان او ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنې د مېرمن سپورمې زریاب هغه کوم سب یا هم کومه تګلاره چې دی په خپلو کیسو کې استفاده کول، د هغې تګلاره یا هم هغې سب چې دی د هغه کیسې چې دی ډېرې ساده ژبې څخه برهمن دي، یعنې د ډېرو ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده. د فضا او صحنو د انځورولو لپاره ساده الفاظ کاروي چې بې ځایه اوږدوالی نه لري. یعنې په خپلو کیسو په خپلو لیکنو کې یې د ډېرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده چې بې ځایه اوږدوالی یې خپلو کلمو او خپلو جملو ته نه دی ورکړی. یعنې خپلې جملې په ډېر ساده شکل سره لیکلې دي تر څو یو څوک په هم ځینې واخلي او په یو څه باندې وپوهېږي. یعنې په خپله لیکنو کې یې د ساده ژبې څخه استفاده کړې ده. د هغې لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او فرانتسکا د اغېزو لاندې دي. یعنې د هغې دغه کوم لیکنې چې دی کړې دي هغه د نړیوالو لیکوالانو تر اغېزې لاندې وې چې د هغو په څېر باندې دی خپلې لیکنې سرته رسولې. همچنان د مېرمن سپورمې زریاب مهاجرت ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه او په کوم کال کې دا مهاجر اسول افغانستان څخه په 1991 کال کې د روسیې اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه کار وکړه. یعنې مېرمن سپورمې زریاب په 1991 کال کې د روسیې اشغال کله چې روسیې اشغال مهال و نو په هغه وخت کې دی د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې مېرمن سپورمې زریاب د فرانسوي ژبې په برخه کې یې لیسانس سند ترلاسه کړی و، نو دی په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. نوموړي په همدې کال له خپلو لونو سره فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې د رهنرود زریاب هم ورسره یو ځای شوه. یعنی کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړونکي په توګه سره نو په همدغو کلونو کې دا د خپلو لونو سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې رهنرود زریاب هم د دې سره یو ځای شوه. ورستی کلونه یې رهنرود زریاب افغانستان ته ستنه شوه خو سپورمې د خپلو اولادونو پالنه او تدریس لپاره په فرانسه کې پاتې شوه. یعنې کله چې رهنرود زریاب افغانستان ته بیرته ولاړله نو د افغانستان د بیرته تګ څخه وروسته مېرمن سپورمې زریاب له د هغې سره تګ ونه کړل. هغې د خپلو اولادونو او د خپلو لوڼو سره یو ځای په فرانسه کې پاتې شول او خپل ژوند ته یې ادامه ورکړله. په 1999 کال کې د رهنرود زریاب د کوایټنورنس ناروغۍ له امله سپوږمۍ کابل ته ستنه شوه. یعنې کله چې په 1999 هجري شمسي کال کې رهنرود زریاب کوایټنورنس ناروغۍ باندې اخته شوله، یعنې دغه کومه کرونا ناروغي چې وه په دغه ناروغۍ باندې دا مبتلا شول، نو په هغه وخت کې مېرمن سپورمې زریاب دې ته مجبوره شول تر څو کابل ته بیرته ولاړه سي. رود زریاب ده همدی ناروغی لعمله مرشوه. یعنی کلیسی ده هم ده بیرت کابل ترستون اسوال نو پامده وقت که رحن رود زریاب ده قویدنونس ناروغی لعمله سخه مرشوه. نو درونه زکون کو دا وزمر استاسو دنن وزیلوس هلمن دیم چه تاسو یو سز دکلی و اوسی جی او بریبانی بوسی ویست چه برمن سپاجمی زریاب سو کو سلوال شخصیت و کم داول خدمتونی زمردگران هیواد افغانستان لپاره ترسر کردی. واسم دلوس و دی برخ که استاسو دا کورنی دندی پر لور بند رزو درونه زکون کو استاسو دا چورو کورنی دنده دریس بالا نمیتاس تور تاچم تو کردی تاس با هم داغ دریس بالا نباخپول کتابچو کل خپل زنا سر نوشته کوی او هر سوال تو با جلا جلا جواب بایست. نمره سوال در نوز دکون کوس پژمهی زریاب دکمو مشهور آثارو لیکواله ده. یعنی ده هغه کوم مشهور آثار لیکوالی دی سرتر سوالی ده. دو نس پژمهی زریاب د لیکوالی په سبکی دکمو نړیوالو لیکوالانو اغیزی دی. یعنی دکم سبکو می طریقی سخیزی استفاده کرده ده هغه دکمو نړیوالو لیکوالانو اغیزی دی په سبکی موجود دی. دریم سوال در نوز دکون کوس پژمهی زریاب فرانسی ته دکم علت نمخی کډواله شو. دغه علت به تاسو واضح کوی او په خپل کتابچو کې به نوشته کوی. نور نه در نوز دکون کوس تاسو د نن ورځې لوس پر هم در همدې ځای پر وو هله د شخصه شوي بنیا سو یو سبو مزده کړي وو اوسیږي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را پس پیڅلې نامه سلام او نیکه هیله مومنې درنسته کوم کو هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لبسته شراغلاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوستر اخرنی شي بر سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. درنسته کوم کو نن مو موضوع د ناهیلی یا د ناامیدی د احساس په حق لده. دا چې دا احساس بولی راوینسته کیږي څه ډول احساس دی او زموږ په ژوند زموږ په احساسات او په زموږ او ستاسو په ذهني روغتیا باندې کومې اغیز لري نو پر دې موضوع باندې به بحث ولرو او تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوستلو اخرنی شي بو په پوره دقت او لیوالتیا سره تاسو لوستل غواړئ ونسی او ورڅخه ګټه واخلي. نهیلی هغه نهیلی یا نا امیدی یو ډول رواني حالت دی چې په هغه کې انسان د خپلو هیلو د خپلو مخو یا د خپل راتلونکي په حق له منفي فکر کوي. په دغه حالت کې انسان معمولا خپل ځان ډیر بې وسه ډیر کمزوري او ډیر بې اختیاره احساسوي. دی په دې باندې باور لري کوم کسان چې د نهیلی یا نا امیدی احساس لري په دغه حالت کې دوی په دې باور باندې وي چې ستونزې یا مشکلات نه حل کیږي یا هم ژوند بې معنا دی. او نهیلی احساس چې دی هغه یو عادي یعنی عادي موضوع دی او عادي احساس دی کچيري پلن مهاله توګه تجربه سي. خو کچيري دغه احساس تر دوه اونیو یا تر یوې هفته هته دوام زیات سي یا دوامدار وي نو دلته یو جدي رواني ستونزه رامنځته کوي یا د جدي ستونزو سره موږ مخ کیږو. نو ځکه کچيري دا احساس چې هغه مثلا د یوې ورځې لپاره یا د لنډ وخت لپاره وي کچيري څوک تجربه کوي دا به له شک خبره ده چې په ژوند کې موږ او تاسو دغه احساس اند دغه احساس سره حتمن مخ کیږو او دا احساس په ژوند کې حتمن تجربه کوو. خو کچيري په لنډمهاله توګه وي لنډ د لنډې مودې لپاره وي دلته کوم خاص ځای نه رسوي. خو کچيري دا احساس دوامدار سي نو کولای شي ځینې جدي رواني ستونزې رامنځته کړي. د نهیلی احساس یا د ناامیدی احساس په بیلابیلو شکلونو سره څرګندیږي. مثلا معمولا هغه کسان چې دغه احساس لري دوی د خپل راتلونکي په حق له منفي فکر کوي خپل د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره یا خپل د خپل مخو د ترلاسه کولو لپاره دوی کوم توان یا کومه انرژي نه لري ځکه د دوی فکر په دغه وخت کې یوازې پر منفي شیانو یا پر منفي پایلو باندې تمرکز کوي او نس کولای چې خپل د تمرکز افکار مثبت کړي. نو په دې وخت کې منفي کار بیا د دوی انرژي د دوی توان د خپل اهدافو لپاره د خپل ژوند د مختبیولو لپاره دوی د لاس ور کوي. نو همدا چې کله دوی دغه توان او انرژي د ژوند کولو لپاره یا د ژوند مختبیولو لپاره په سمه طریقه سره دوی دغه توان او انرژي د لاس ور کوي او په دې ځکه چې هغه انسان خپل ځان ډیر بې وسه احساسوي. زیاتره اوقات خفګان ډیر شدید خفګان یا جوړ خفګان لري یا هم جاړي به ارزښت ځان احساسوي په هر څه کې دوی به علاقه وي یعنی د خوړو سره د بیلابیل خوړو سره د ځایتاک سره د طبیعت سره د مختلفو شانو سره دوی خپل علاقه د لاس ورکوي یعنی د هیڅ ډول شي سره دوی علاقه نه لري ځکه دوی ته ژوند به معنا ښکاري دوی ته هیڅ ستونزه حل کېدونکې نه ښکاري هر څه بېله معنا او بې مفهوم ښکاري نو په دې وخت کې دوی خپل هر هغه علاقه چې دوی هتا مخکې زیات علاقه درلوده هغه په دغه وخت کې دغه علاقه د لاس ورکوي او په هر څه کې دوی بې علاقه وي خپل په ورځني کارونه کې هم دوی د انرژي او خاصتوانه لري چې خپل ورځني کارونه په سم ډول سره سرته ورسوي دوی معمولا د ټولنیزې انزوا خواته ورځي ټولنیزې اړیکې د دوی د راکمیږي راکښته کیږي د ټولنیزو اړیکو کچه د خلکو څخه معمولا خپل ځان لیرې ساتي او دوی د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هغه کوم کوششونه هغه کومې موخې او کومې هڅې چې دوی درلودې هغه هم پرېږدي نو دا هغه په دغه وخت کې کوم انسان یا کوم شخص چې دغه حالات لري مثلا دوی د راتلونکي په اړه منفي فکر کوي دوی د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره خپل په ځان کې کوم توان نه لري د هغه د پاره هڅه نه کوي خپل اړیکې را کموي خپل اړیکې را کمزوره کوي او په هر څه کې به علاقه وي به ارزښت ځان احساسوي ځان به وسه او کمزوري ګڼي نو دې د نهیلی یا د نا امیدي احساس لري خو کچیر دغه احساس لکه مخکې چې مې هم یادونه وکړه کچیر دا احساس لنډمهاله وي د لنډې مودې د پاره وي نو کوم خاصه زیان رسوي موږ ته کوم خاص غیز زموږ پر رواني حالت باندې نه لري خو که چیرې دغه حالات حتی تر یوې هفتې هم زیات سو یعنی دوامدار سو ډېر جدي سو نو په دې وخت کې ځینې زیاتره رواني ستونزې رامنځته کوي د نهیلي اسباب تر ځو نهیلي کېدای سي چې مختلف اسباب ولري بیلابیل عوامل یا دلیلونه ولري مثلا ذهني فشار کېدای سي یو د نهیلي یا د ناامیدي یو دلیل یا عامل وګڼل سي مثلا اوږدمهاله ستونزې یا پرله پسې ناکامي زموږ پر ذهن باندې فشار پرېږدي دغه اوږدمهاله یا داسې ستونزې چې هغه ژر نه حل کېږي یا پرله پسې ډول سره د انسان په ژوند کې ستونزې رامنځته کېږي او انسان د ستونزو سره مخامخ کېږي یا په پرله پسې ډول سره دوی د ناکامیو سره مخ کېږي نو دغه یو ډول اوږدمهاله ستونزې یا ناکامۍ د دوی ذهني فشار نور هم زیاتوي او د نهیلی یا د نا امیدۍ یو سبب ګڼل کیږي چې دوی د دغه ستونزو څخه دغه ناکامۍ له امله دوی د نهیلی احساس کوي نا امید سي او دې ته نور خپل ستونزې حل کېدونکي نشکار کیږي ورپسې دوهم دلیل کېدای سي د ژوند ناخوالي اوسي مثلا د کورنۍ یا د دوستانو یا د یو کس چې هغه ته ډېر نږدې وي د هغه د لاسه ورکول په ژوند کې کېدای سي مالی ستونزې یا هم د ژوند ځینې نور سخت حالات یا سخت ستونزې دا هم د ناهیلي یا د ناامیده کېدو ځینې عوامل دي د دې تر څنګ د ځان باور کمزورتیا ده چې یو کس پر خپل مهارتونو باندې پر خپل وړتیاو باندې کوم باور نه لري او په خپل دغه اړتیاو یا د مهارتونو په اړه دوی شک لري نو په دې ځکه هم دوی د ناامیدۍ یا نهیلي احساس سره مخ کیږي ځکه دوی خپل په وړتیا خپل په ځانګړتیا او خپل په مهارتونو باندې باور نه لري خپل ځان باندې باور نه لري او فکر کوي چې دوی تر نورو ټولو کم دي تر هر هغه کس چې دوی په ژوند کې ورسره مخامخ کیږي تر هغه کمزوري دي او هیڅ کومه خاصه وړتیا یا ځانګړتیا نه لري نو ځکه دلته د ناهیلي یا د ناامیدۍ احساس د ترامنځ کیږي ورپسې هم د ټولنیزو رسنیو اغیز دي کله کله چې موږ زیاتره وخت ټولنیزې رسنۍ وینو پر فیسبوک پر انسټاګرام پر ټیک ټاک داسې یو عکسونه یا داسې انځورونه داسې ویډیوګانې سره مخ کیږو چې هغه هلته د خلکو ژوند ښکلی ښکاره کیږي موږ ته یا د هغوی بریاوې یا د هغه هر هغه څه چې دوی لري هغه څه چې په تصویر کې وینو یا هغه څه چې په ویډیو کې موږ وینو هغه پر موږ باندې یو ډول تاثیر لري په دې وخت کې خپل ځانونه د هغوی سره پرتله کوو او د همدغه خلکو د بریاوو یا د هغه د ښکلي ژوند د پرله پسې د لیدلو له امله موږ خپل ځان ډېر بې ارزښته ښکاره کیږي ډېر کمزوري او کم موږ خپل ځان احساسو نو دلته بیا هم د نهیلي یا د ناامیدۍ احساس انسان ترمنځ کیږي ورپسې دلیل کېدای شي ذهني ناروغي، مثلا ژور خفغان یا استراب یا ډیپریشن. دا ناروغي هم د ناهیلي یا د ناامیدي سبب ګرځېدای شي. ژوند ته موږ د معنا نه ورکو، یا ژوند ته د معنا ورکولو نشتونوالی، د خپلو موخو د خپلو هیلو په هکله وضاحت نه لرو او ژوند موږ ته بې معنا ښکاري، نو دلته موږ د هر څه په مقابل کې ناهیلي او ناامیده کیږو. رازو دې ته چې د دغه احساس درملنه او حل لارې څه دي، په څه ډول سره کولای شو د دې احساس درملنه وکړو او څه ډول کولای شو دغه احساس مدیریت کړو. د دغه احساس د مدیریت، د احساس د کنټرول لپاره باید ځینې ګامونه موږ پورته کړو. مثلا په لومړی قدم کې ذهني تمرینات مخته یوسو، د منفي فکرونو مخه ونیسو، د خپلو بریاو په هکله فکر وکړو، پر خپل اهدافو پر خپلو موخو باندې تمرکز وکړو، مثبت فکر کولو تمرین وکړو، مثبت فکر وکړو او د منفي فکرونو مخه ونیسو. ورپسې باید د نورو څخه مرسته وغواړو، که چیرې هغه ملګری وي، کورنۍ وي، یا بل هر هغه څوک چې زموږ د ملاتړ په سیستم کې موجود وي یا زموږ د باور وړ کس وي، خپلې ستونزې باید هغو سره شریک کړو او ورڅخه مرسته وغواړو. د کوچنیو هدفونو ټاکل، د دې لارې به موږ کولای شو چې پر خپلو کوچنیو اهدافو باندې تمرکز وکړو، د هغه د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړو. خپل اهداف باید داسې وویشو چې د کوچني څخه ولوی هدفونو ته موږ ځان ورسو. نو باید پر کوچنیو هدفونو باندې تمرکز وکړو، پر همدغه لار د خپل د هدفونو یا د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره پر کومې لارې چې ځو باید په هغه کې ذهني تمرینات ولرو، منفي فکرونه مخه ونیسو، مثبت فکر وکړو، د نورو څخه مرسته وغواړو او د خپل هدف ترلاسه کولو لپاره باید هڅه وکړو. ورپسې تاسو هڅه وکړئ چې د خپل ژوند طرز ته بدلون ورکړئ. مثلا په کم ریوار، په کم هغه طریقه سره چې تاسو ورځنی ژوند مخ ته ځئ، تاسو هغه ته لږ څه بدلون ورکړئ. مثلا په ژوند کې هغه کارونه چې تاسو مخکې نه دی کړی، هغه یو څه لري تجربه کړئ. مثلا کولای شئ منظم ډول سره ورزش وکړئ، خپل ځان لپاره وخت وټاکئ، سهار هر سهار منظم ډول سره ورزش وکړئ، کوشش وکړئ چې صحتمند خواړه وخورئ، خپل تغذیه سم کړئ او خپل خوب منظم کړئ. یعنی د خوب وختونه مو په منظم ډول سره وټاکئ، خپل د خوب کوم ټاکلی وخت چې دی، خپل د خوب لپاره ټاکلی وخت وټاکئ او هڅه وکړئ هغه وخت پر همغه ټاکلی وخت باندې تاسو خپل خوب پورا کړئ. او هیڅ کله دا کوشش مه کوئ چې خپل هغه کوم کارونه چې پاتې دي هغه ستاسو د خوب د بې نظمۍ لامل وګرځي. نو هڅه وکړئ چې خپل د ژوند هغه طریقې ته بدلون ورکړئ، ځینې هغه کارونه وکړئ چې هغه تاسو ته آرامتیا درکوي، او دا هڅه وکړئ چې پر داسې کارونه باندې زیاتره وخت تمرکز ونه کړئ چې هغه ستاسو د ذهني فشار لامل ګرځي. د ترڅنګ د خپل احساساتو منل دي چې تاسو باید هڅه وکړئ خپل احساسات ومنئ، د هغو په هکله ځان ته وخت ورکړئ. هر هغه احساس چې لرئ هغه تاسو بې ارزښته مه ګڼئ. هغه کچیرې خفګان اوسي، کچیرې زتنګون اوسي، کچیرې نارامي یا ذهني فشار اوسي، تاسو د هغه د مدیریت لپاره یو کار وکړئ، یو اقدام وکړئ، پر ځینو لارو چارو باندې فکر وکړئ او هڅه وکړئ چې خپل هغه احساس کنټرول کړئ. تر څنګ یې کولای شئ چې مراقبه او استراحت وکړئ. که چیرې ذهني فشار مو ډیر زیات اوسي، تاسو هڅه وکړئ چې استراحت وکړئ تر څو ذهن مو آرام شي، او کولای شئ چې د مراقبه یا هغه فعالیتونه چې تاسو ته آرامتیا او سکون درکوي پر هغه باندې کار وکړئ او هغه فعالیتونه سرته ورسوئ. او کولای شئ چې د ژورې ساه اخیستلو تمرین خپل ورځنی عادت وګرځوئ. هر کله چې تاسو منفي احساس لرئ یا پر تاسو لږ څه فشار زیات شي، هڅه وکړئ چې ژورې ساه واخلئ او څو ځله دغه کار تاسو تکرار کړئ. مثبت اړیکې جوړ کړئ، د خلکو سره وخت تیر کړئ. هغه خلک چې هغه تاسو ته مثبتې انګیزې درکوي یا مثبت خلک وي، تاسو د هغو سره وخت تیر کړئ تر څو تاسو خوشحاله، د دوی تر څنګ خوشحاله اوسئ، او په هغه کارونو کې تاسو ګډون وکړئ زیاتره وخت چې هغه تاسو ته خوشي درکوي او ستاسو وړتیاوې نورې هم شي کوي. همدغه لارو چارو باندې تاسو ولاړ سئ او هڅه وکړئ چې خپل د ناهیلي یا ناامیدي احساس مدیریت کړئ، هغه کنټرول کړئ او اجازه ورنکړئ چې دغه احساس دوامدار شي. ورپسې راځو د ناهیلي مخنیوي ته. څه ډول کولای شو د دغه احساس مخنیوي وکړو؟ تر هر څه مخکې تاسې پر خپلو اهدافو، پر خپلو ارمانونو او هیلو باندې یو پلان جوړ کړئ، پر هغه باندې تمرکز وکړئ، د خپل هر هدف لپاره، د خپل هر ارمان او هرې هیلې لپاره تاسې یو ډول واضح پلان جوړ کړئ. بیا د ژوند کوچنی خوشحالۍ ته تاسې ارزښت ورکړئ. هر هغه څه چې تاسې په ژوند کې خوشحاله کوي، کوشش وکړئ چې هغه ته ارزښت ورکړئ. د منفي خلکو، د منفي چاپېریال څخه ځان وساتئ، او د خپل تیرو بریاو په هکله فکر وکړئ. د هغو څخه تاسې الهام واخلئ، هڅه وکړئ چې هر هغه بریا چې تاسې په ژوند کې لاسته راوړه، هغه ته زیات ارزښت ورکړئ. پر خپلو ځانګړنو، پر خپلو وړتیاو باندې تاسې باور وکړئ، او د پرمختګ لپاره تاسې هڅه وکړئ. درنو سکونکو، دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، موږ او تاسې نن د ناهیلۍ د احساس په هکله وویل. د هغه د مدیریت او د مخنیوي د لارې چارو په هکله مو معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې ګټه به مو سره اخیستې وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلی میومنی درنو زده کوونکو. هیله ده چې روغ او جوړ بیاست. وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځې لوسته هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو راخلنی شي، بوره سره ملتیا وکړي، او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د سرګردانۍ د احساس په حق ده. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې سرګردانۍ څه ډول احساس دی، او څنګه کولای سو د دغه احساس څخه خلاصون پیدا کړو، څه ډول کولای سو هغه مدیریت کړو، او د دغه ستونزې څخه لري سو، او کولای سو خپل ذهني روغتیا شکو. نو تاسو هم د لوستو خلنې شي، بوره سره ملتیا وکړئ. ټول هغه لښونې، هغه لارې چارې چې دلته ورڅخه یادونه کوو، تاسو هڅه وکړئ چې عملي کړئ. کله چې د دغه رقم یو احساس سره تاسو مخامخ کیږئ، نو تاسو به وکولای سئ د خپل ذهني روغتیا یا د ذهني ارامتیا د رسیدو لپاره یو ګام پورته کړئ. خپل د سرګردانۍ احساس چې دی، هغه کله چې موږ په خپل ژوند کې په مختلفو کارونو باندې، په مختلفو چارو باندې اخته اوسو، او په دغه مختلفو چارو کې پر موږ باندې زیات فشار او زیات بوج وي، دلته موږ او تاسې د زیات فشار یا هم د بوج احساس کوو. یا کله چې موږ د توان څخه، موږ د ورتیا څخه زیات توقعات او یا هم زیات مسؤلیتونه پر موږ باندې پراته اوسي یا پر موږ باندې اوسي، نو دلته د سرګردانۍ احساس پیدا کیږي. مثلا د ژوند په ژوند کې موږ مختلفې چارې سرته رسوو، په هر برخه کې پر موږ باندې فشار زیات وي. یو کار نه، بلکې څو کارونه مو، د څو کارونو مسؤلیت مو په خپل ځان باندې اخیستی وي. خلک زموږ څخه توقع ډیر لري، او د همدغه کوشش کوو چې د همدغه کسانو توقعات موږ ور پوره کړو، چې نه د توقعات خلاصېدل لري، او نه هم موږ کولای سو دغه مسؤلیتونه په شډول سره مخته یوسو. او دغه زیات مسؤلیتونه له امله موږ په دې باندې نه پوهیږو چې کم کار څه ډول سره وکړو، او څه ډول سره مخته یوسو، یا د کم ځای شروع وکړو. چې همدغه احساس د سرګردانۍ احساس دی، او دغه د سرګردانۍ احساس معمولا هغه مهال رامنځته کیږي چې کله موږ خپله دغه انرژي د څو کارونو ترمنځ یا د مختلفو کارونو ترمنځ تقسیم کړی وي. په دې معنا چې څو کارونه همزمان ډول سره پر یو وخت سرته رسوو، او په دې باندې هم نه پوهیږو چې کم کار د کم ځای څخه پیل کړو، څه ډول سره مخته یوسو، څه ډول سره هغه سرته ورسوو. دا هغه ځینې ستونزې دي چې موږ په ژوند کې حتما ورسره مخامخ کیږو. په دې وخت کې کم احساس چې موږ لرو، مثلا چې زیات فشار را باندې پروت وي، انرژي مو کم وي، د مختلفو کارونو ترمنځ مو انرژي تقسیم شوی وي، یعنی مختلف کارونه سرته رسوو همزمانه، او نه پوهیږو چې کم کار د کم ځای څخه پیل کړو، څه ډول پیل کړو. همدغه احساس ته د سرګردانۍ احساس ویل کیږي. یعنی په داسې وخت کې موږ او تاسې د سرګردانۍ په احساس کې یو، یا سرګردانۍ احساس لرو. د سرګردانۍ علائم ترازو دا چې د سرګردانۍ علائم څه دي، یا څه ډول موږ باید په دې باندې پوه سو چې سرګردانه یو. هغه علائم څه دي؟ اول، ذهني بې نظمي یو مهم علائم دی. کله چې ستاسو ذهن د مختلفو فکرونو څخه ډاکي، ستاسو په ذهن کې ډېر افکار وي، فکرونه مو ډېر زیات وي، او تاسو په دې باندې نه پوهیږئ چې د کوم ځای څخه شروع وکړئ، دا ذهني بې نظمي ده. چې کله دغه ذهني بې نظمي تاسو ولرئ، په دې معنی چې تاسو سرګردانه یاست.
ترڅنګ فزیکی او عاطفي ستړیا، د اوږده وخت لپاره کار کول، د اوږدې مودې لپاره کار کول، یا هم د یوې ستونزې سره مخامخ کېدل، دا هم کېدای سي چې ستاسې فزیکی او عاطفي انرژي راکښته کړي، یا انرژي په تاسو کې راکمه کړي. تاسې دغه مهال ممکن د ستړیا، د سردردي، یا هم د انرژي د کموالي احساس وکړي. نو کله چې تاسې د اوږده وخت لپاره کار کوئ، په دغه اوږده وخت کې تاسې بې انرژي سي، انرژي مو کمه سي، د ستړیا احساس لري، سردرد یاست، یا هم انرژي د کموالي احساس کوئ، دا هغه فزیکی او عاطفي ستړیا ده. او تاسې باید په دې باندې پوه سئ چې تاسې سرګردانه یاست. ورپسې هم د فشار زیاتوالی، رواني توګه د ډېر زیات فشار احساسول، چې دا بیا تاسو ته د دې توان نه درکوي چې تاسې په خپل ورځني چارې، یا د ژوند په ستونزو، یا هم کارونو کې توازن پیدا کړي. مثلا پر تاسو باندې تر دې حده فشار ډېر دی چې تاسې نسئ کولی چې یو کار مخته یوسئ، یا یو حل لاره، یوې ستونزې ته پیدا کړئ. پر تاسو باندې فشار ډېر زیات اوسي، چې دغه فشار بیا ستاسې په رواني حالت باندې هم اغېزه کوي. کله چې ستاسې په رواني توګه تاسې د زیات فشار لاندې اوسې، په دغه وخت کې تاسو نسئ کولای چې خپل ستونزې حل کړئ، یا هم خپل کارونه په سم ډول سره سرته ورسوي. که ناراحتي او د اندېښنې زیاتوالی په خپل وجود کې ویني، تاسو باید په دې باندې پوه سئ چې تاسو سرګردانه یاست. دا هم د سرګردانۍ یو بل عامل دی. د خپلو کړنو، یا هم د مسؤلیتونو په هکله تاسو شک لري، یا هم تاسو د خپلو کړنو یا د خپلو مسؤلیتونو په هکله بیره او اندېښنه لري، چې تاسو دغه آرام ذهنیت زیان رسوي. تاسې ذهنن آرام نه یاست، ذهن مو تمرکز نسی کولای، او ذهن مو د مختلفو فکرونو څخه ډک وي. دغه د ناراحتي او اندېښنې زیاتوالی هم یو بل علائم کېدای سي. د تمرکز د لاسه ورکول، کله چې ستاسې ذهن ډېر ګډوډ وي، ستاسې د کوم کار په حق تمرکز نسی کولای، دا هم د تمرکز د لاسه ورکول دي. چې ذهن کې مو زیات افکار موجود دي، فکر نسی کولای، سم ډول سره تصمیم نسی نیولای، تمرکز نسی کولای، دا هم د سرګردانی ځینې علائم. کچیرې دغه علائم تاسې په خپل ځان کې ووینئ، تاسې باید په دې باندې پوه سئ چې تاسې د سرګردانی احساس لري، سرګردانه یاست، او د دغه حل لپاره تاسې باید لس پکار سئ، او وکولای سئ خپل سرګردانی احساس راکم کړئ او کنټرول کړئ. راځو د سرګردانی اسباب ته، چې د سرګردانی اسباب څه دي، یا کوم څیزونه د دې سبب کیږي چې د سرګردانی احساس په مشکل پیدا سي. اول، زیات کار کول یا مسؤلیتونه. زیات کار یا مسؤلیتونه، کله چې تاسو ډیر کارونه کوئ، یا ډیر کارونه تاسو په غاړه لري، یا زیات مسؤلیتونه لري، دا ټول پر تاسو باندې یو ډول فشار پروت دی، او تاسو ته فشار درکوي. یعنی ذهنن تاسو پر ذهن باندې ډیر زیات فشار راځي. نو کله چې تاسو زیات کارونه سرته رسوئ، یا هم زیات مسؤلیتونه لري، او د فشار احساس لري، دا په دې معنی چې تاسو سرګردانه یاست. د ژوند سختي پیشي، کله د ژوند سختي پیشي، یا د ژوند ځینې ستونزې، مثلا د وظیفې د لاسه ورکول، د کورنۍ د غړي د لاسه ورکول، یا هم د ملګري د لاسه ورکول، یا هم په شخصي اړیکو کې خرابوالی، یا ځینې نور ستونزې، دا هم د دې سبب کیږي چې تاسو د سرګردانۍ احساس وکړئ. ځکه تاسو په یو داسې حالت کې نه یاست چې وکولای سي پر یو څه د تمرکز وکړي، او تاسو وکولای سي چې په شړ سره خپل کارونه سرته یوسي. دغه ستونزې سره چې کله انسان مخ کیږي، یا دغه د ژوند سختي پیشي چې کله پر انسان باندې راځي، په دې وخت کې هم دا د سبب کیږي چې تاسو ته د سرګردانۍ احساس راپیدا سي، او پر تاسو باندې فشار زیات اوسي. ترڅنګ د وخت نشټوالی، دا هم یو بل عامل دی. کله چې تاسو کافي وخت نه لري چې خپل ټول کارونه په مکمل ډول سره سرته ورسوي، نو دلته ستاسو په وجود کې د ډیر فشار، یا هم د ډیر زوریدلو احساس پیدا کیږي. ځکه تاسو د خپل کارونو د پوره کولو لپاره، د خپل کارونو د مخته وړلو لپاره تاسو وخت نه لري. ځکه تاسو کارونه ډیر دي، خپل مسؤلیتونه مو ډیر دي، پر تاسو باندې په دې وخت کې فشار زیات دی. نو دلته د فشار، یا هم د زوریدو احساس پیدا کیږي، چې تاسو نه پوهیږئ څه ډول د خپل کارونه مخته یوسي، او څه ډول خپل وخت تنظیم کړئ. بل عامل هم کېدای سي ذهني یا فزیکی ناروغي اوسي. مثلا ځینې وختونه ځینې رواني، یا هم ځینې فزیکی ناروغي د دې سبب کیږي چې تاسو د سرګردانۍ احساس وکړئ، او ستاسو په وجود کې دغه د سرګردانۍ احساس راپیدا کوي. کله چې تاسو د دغه ډول احساس سره مخامخ سئ، د مدیریت لارې چارې څه دي؟ څنګه کولای سئ چې د زیات فشار احساس، یا کله چې پر تاسو باندې فشار زیات وي، څه ډول کولای سئ دا مدیریت کړئ، کنټرول کړئ، ترڅو د سرګردانۍ هم د زیات د فشار د احساس سره تاسو مخامخ نسئ؟ په لومړی قدم کې تاسو کوشش وکړئ چې خپل کارونه ته لومړیتوب ورکړئ. تاسو د خپل کارونو لپاره یو لیست جوړ کړئ. په دغه لیست کې ټول هغه مهم کارونه چې تاسو باید اول سرته ورسوئ هغه ولیکئ. هغه مهم کارونه تاسو لومړی تر سره کړئ چې هغه مهم دي. تر هر څه مخکې تاسو هغه په لیست کې اول ولیکئ یا کوشش وکړئ چې هغه کارونه اول سرته ورسوئ. هغه کم کارونه چې هغه د هغه اهمیت کم دي یا مثلا مهم کارونه ونو سي هغه وزندوي، یا هم تاسو کولی شئ چې هغه کارونه یو بل وخت ته پرېږدئ یا بل ورځ ته پرېږدئ. تاسو په دغه لیست کې هر هغه کار چې مهم دي تر ټولو مخکې باید سرته ورسول سي. تاسو هغه د لیست په سر کې ولیکئ او هغه کار لومړی سرته ورسوئ. نو په دې ډول سره خپل کارونه ته لومړیتوب ورکړئ چې دا وستا سره مرسته وکړي چې تاسو د هر کار د اجرا کولو لپاره، د هر کار د سرته رسولو لپاره تاسو وخت ولري. او ورپسې هم د کارونو ویش دي. د خپل مسؤلیتونه یو برخه تاسو کولای شئ چې د نور سره شریک کړئ، یا کولای شئ چې د خپل ملګرو څخه، د خپل دوستانو څخه، یا هم د کورنۍ د غړو څخه تاسو مرسته وغواړئ ترڅو د خپل مسؤلیتونه یا د خپل کارونه د هغو سره وویشئ. داسې چې فقط یو برخه هغوی ته ورکړئ چې هغوی ستاسو سره مرسته وکړي. په دې ډول سره ستاسو هغه کوم مسؤلیتونه چې دي هغه ښه مخته ځي او پر تاسو باندې زیات فشار یا زیات بوج هم نه راځي. او تر څنګ یې کوشش وکړي چې وقفې واخلي. د ورځني ژوند د مصرفیتونو څخه د لنډ وخت لپاره تاسو استراحت وکړي. د خپل ورځني چارې د تنظیم کړئ چې تاسو خپل د ځان لپاره، د وقفې د اخیستلو لپاره، د استراحت لپاره تاسو خپل ځان ته هم وخت ورکړي. په پرله پسې توګه که چیرې تاسو کار وکړئ نو دلته زیات فشار پر تاسو باندې راځي او تاسو د سرګردانۍ احساس کوئ، نو نسي کولی چې خپل هغه کارونه په ښه ډول سره مخته یوسي. نو د ځان لپاره تاسو آرام شېبې جوړې کړئ، د ځان لپاره وخت ورکړئ ترڅو په هغه وخت کې تاسو آرام وکړئ او استراحت وکړئ. تر څنګ یې ځینې تمرینات ترسره کړئ، مثلا ذهني تمرینات، مراقبه، ژوره ساه اخیستل، یا دعا کول. د ذهن آرامتیا هم د ذهن په آرامتیا کې هم ستاسو سره مرسته کوي. چې کله دغه ژوره ساه اخلي یا دعا کوي یا د مراقبې تمرینونه تاسو سرته رسوئ، دغه فعالیتونه که چیرې تاسو سرته ورسوئ نو په ذهن کې مو ذهن مو آرامتیا ترلاسه کوي او هغه د زیات فشار یا د سرګردانۍ احساس ستاسو په وجود کې راکمیږي. تر څنګ یې منظم ژوند خپل کړئ. تاسو کوشش وکړئ چې د خوب، د خوراک، د تمرین لپاره منظم مهالویش جوړ کړئ. د خوب لپاره خپل ټاکلی وخت یا منظم وخت وټاکئ، د خوراک لپاره، د تمرین کولو لپاره. او هڅه وکړئ چې خپل د خوب، خپل د خوراک او خپل د تمرین لپاره تاسو نور کارونه ته اجازه ورنکړئ چې دغه خوب، خوراک او تمرینونه ستاسو در بی نظم کړي. او کوشش وکړئ چې د نورو سره خبرې وکړئ، د خپلو ملګرو سره، د خپلو دوستانو سره، دغه خپلې ستونزې د هغو سره شریک کړئ. او کله کله یوازې خبرې کول د هم د ذهن د آرامتیا لپاره ډېر ګټور دي. ستاسو سره مرسته کوي چې ذهني آرامتیا ته ورسیږي او ستاسو سره دا مرسته کوي چې د زیات فشار یا د سرګردانۍ احساس تاسو څخه ورک سي. تر هر څه مهم دا چې تاسو د نوې لو مهارت زده کړئ. که چیرې تاسو په نورو کارونو باندې اخته یاست، که چیرې تاسو ډیر مسؤلیتونه لرئ، نو کوشش وکړئ چې اضافي مسؤلیتونه تاسو په خپل ځان باندې وانخلي. دا د نوې زده کړئ. کله چې مثلا تاسو ډیر کارونه لرئ، ډیر مصروف یاست، د یو چا د خوشاله کولو لپاره که چیرې یو څوک تاسو ته یو کار وایي، د هغه د خوشاله کولو لپاره تاسو کوشش وکړئ چې د زیات فشار په خپل ځان باندې ومنئ او هغه کس ته وایاست چې زه مو دا کار کوم. که چیرې په حقیقت سره تاسو ډیر مصروفیت لرئ، که چیرې تاسو زیات مسؤلیت لرئ، نو دغه ځینې اضافي مسؤلیتونه تاسو مه اخلئ، ځکه دلته بیا هم پر تاسو باندې فشار زیاتیږي او تاسو نسئ کولی چې حتی د هماغه کس کار هم په ښه ډول سره سرته ورسوئ. تر څنګ یې مثبت فکر کول دي. خپل ذهن ته دغه یادونه وکړي چې ستونزې لنډمهاله دي، د حل دپاره لارې شته، تاسو کولی شئ چې هغه حل کړئ. په همدغه مثبت افکارو سره، په دغه لارې چارو سره به تاسو وکولی شئ چې د زیات فشار مخنیوی وکړئ او هغه مدیریت کړئ. د فشار د مخنیوي لپاره تاسو کولی شئ چې خپل اهداف هغه واضح او واقع بینانه اهداف وټاکئ. په دې ډول سره به ستاسو انرژي یا ستاسو وخت په نورو کارونو باندې مصروف نه سي. په منظم ډول سره ورزش وکئ او کوشش وکئ چې خپل ځان ته وخت ورکئ، خپلو اړتیاو ته. ځینې آرام کوونکي فعالیتونه چې تاسو ته آرامي درکوي هغه سرته ورسوئ. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي نن درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ژه وخت پلری شي چری.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 402 301 11.
پوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی.